په افغانستان کې ماپښین پر 2 بجې سوې از سالې تر 3 بجو په خبرونه کې له تازه مطالبه او رپورټونو سره در سره يم سلامونه می او ومني او ری چې نړیوال ځواکونه وي عادي ژوند ته د وسلولو درګرزولو د پروګرام عملی کولو لپاره له افغان دولت سره په ګډه کار کوي د صنعتکارانو له هڅو مو هم خبر وو په ځینو ولایتونو کې د ناامنۍ پیښه هم چېړو خو پیل کورنوي خبرونه کوي چې معصوم میوند وړاندې کوي
افغان ولس مشر حمید کرزی په غزنی ولایت کې د ولس ستنو ځوانانو په وژنه خوښنه شولې ده ایصف توکونه وای په هلمند ولایت کې په پوځي عملیاتو کې یو دیشتن وسلوال طالبان وژل دي په سیمه ییز او نړیوال خبرونه کې به ووري د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس نن افغانستان ته روانېږي دا هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حمید کرزی په غزنی ولایت کې د ولس ستنو ځوانانو په وژنه کلکه غندلې ده او په دې اړه خوشنۍ شولې ده د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د غزوانان د تیرو څورو ځو په ترڅ کې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ترهګرو لخوا وژل سوي او وسلوالو ستنه له ځان سره هم بیولې دي اعلامیه لیکي چې په وژل سوو کسانو کې ځوانان د ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې ستنه اوسیدونکي هم شامل دي چې له خپل کورنۍ ایستل سوي او وژل سوي دي ښاغلي کرزی د غزنی ولایت چارواکو ته امر کړی چې د یرغمل سوو ځوانانو د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي او د پیښې عملین ونیسي ایصاف یا نړیوال سولسات ځواکونه وای چې په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې یو دیشتنه وسلوال طالبان وژلي او یو طالب چارواکی نیولې دي د ایصاف ځواکونو ویان جنرال پلاتسنن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه عملیات د بغران پولیس والی کې سوي دي او د طالبانو لخوا یې د هلمند د نوزاد لپاره ټاکل شوی ولسوال هم نیولې دي نو موړي وویل چې په دغه عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی خو زیاته کړی چې ملکي وګړو او د دوی سرتیرو ته زیان نه دی اوښتي طالبانو لا تر اوسه په جاړه او د هرات او کونړ ولایتونو چارواکي وچ په 214 کې درې تنه وژل سوي او څلور نور ټپيان دي د کونړ ولایت امنیه کمانډان خلیل الله زیای ازادي رادیو ته وویل چې 14 د خاص کونړ پولیس والی کې د ولسی خلکو پر یو موټر سوي چې د ویشز په ګډون یې درې تنه وژل دي همدارنګ د هرات ولایت د صحوی پولیسو کمانډان سمن والا او دروف احمدي وای چې د هرات شهر په لمړی نه یې کې د مین 14 درې عام خلک او یو د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مامور جوبل کړي دي د سیمې خلک وای چې د 14 خلکو ته اقتصادي د ځان هم اړولې دي د دواړو چودون مسولیت تر اوسه پرې چا نه دی منلې او د یو بل خبر لمخې د کندهار د هوایي ډګر یو امنیتي چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه کول ازادي رادیو ته د وسلوال طالبان هغه ادار رد کړ چې ګوندې په هوایي ډګر کې د درو توغندوی د لګې دول عمله یو شمیر بهرني عسكر وژل سوي او ټپي سوي دي او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 نیوي پوله یو یورو 15 افغانۍ یو انګلیسي پوند 18 افغانۍ او نیوي پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 30 پوله زر ایراني تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ دا و د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواو نوې ټاکل سوی قومندان جنرال جوید پټرویس نن په بروکسل کې د ناتو چارواکو ته خبري کوي او بیا په افغانستان ته په سفر روان سي جنرال پټرویس او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن د کابل په وخت ماپښین یو نیمه بجې په خبري کانفرنس کې برخه واخیسته د امریکا سنا پرون جنرال جوید پټرویس ته په افغانستان کې د نړیوالو ګډو قواو د قومندان په توګه د باور رائے ورکړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن منځنۍ آسیا او قفقاز ته ځي هغه بلومړی یوکرين ته ولاړ سی او د دې هیواد له جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ او نورو چارواکو سره به د دوړخیزو روابطو په اړه خبري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کیف کې د خبرو د اجنډا په سر کې به د دې هیواد په لوړ سطح د غنیسو یو یورانیم ولمنځول شامل وي چې د هیواد د روان کال په سر کې په واشنگټن کې د اتمی مسؤلیت په غونډه کې اعلان کړی وو میرمن کلینټن به د خپل 15 ورځنی سفر په لړ کې پولند، آذربایجان، ارمنستان او گرجستان ته هم لاړ سي چارواکی وای د قرغزستان د موقت حکومت مشره روزا اتنبایو به د جولای په دریمه یعنی د راتلونکي شنبه پر ورځ د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړي. اتنبایو د لوړې د مراسم وروسته تر هغې ترسره کوي چې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د اساسي قانون د ترسره سوې ټولپوښتنې وروستۍ نتایج اعلان کړل. د جون په 28مه ټولپوښتنه کې رای ورکوونکو نوی اساسي قانون تایید کړ چې د دغه اساسي قانون له مخې د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي او د لومړي ځل لپاره د منځنۍ اسیا په دې هېواد کې پارلماني نظام رامنځته کیږي. پرون چارواکو اعلان وکړ چې پارلماني انتخابات به د راتلونکي اکتوبر په 10مه ترسره سي. د قرغزستان موقت حکومت وروسته تر هغې د چارو واګي په لاس کې واخیستې چې ولسمشر قرمانبیک باقیوف د ولسي خونړي پاڅون په ترڅ کې له واکه لري کړای سو. اتنبایو به تر 2011 میلادي کال د جمهوري رئیس په توګه خدمت کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن هغه لایحه لاسلیک کوي چې د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران نوي سخت بندیزونه لګولای سي. د اوباما په لاسلیک سره د لایحه چې د کانګرس دواړو مشرانو او استادو جرګو تیرونی تصویب کړه قانوني بڼه غوره کوي. په دغو نویو بندیزونو کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب او د هیواد ته د تیلو د تولیداتو او د تیلو د تصفیه د وسایلو پر واردولو بندیزونه شامل دي. د امریکا لخوا پر ایران دا سخت بندیزونه وروسته تر هغې لګول کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو موده وړاندې پر دې هیواد څلورم وار بندیزونه وضع کړل. د ترکیه مطبوعاتو په وینا د هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکیه د پاوځ او کوردي اغیانو ترمنځ په نښتو کې لشتروژه 15 تنه وژل سوي. د اناتالیا خبري اژانس په حواله په وژل سویو کې یولس کوردي اغیان، یو اسکر او درې داسې حکومتي مامورین چې د کوردي اغیانو ملاتړ کاوه شامل دي. رپورټونه وایي تیره شپه د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی وسلوالو په جنوب کې د پاوځ پر یو پوسټ حمله وکړه او تر هغه وروسته د نښته پیښه شوه. نن په پاریس کې د فلسطین په اړه یو نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په دې کانفرنس کې به د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر، د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کیترین اشتن او د فلسطیني ادارې صدر اعظم سلام فیاد ګډون وکړي. او د چین دولتي خبري اژانس سینوانن په انګلیسي ژبه څلورویشت ساعته ټلویزیوني خبرونه پیل کړې. دا ټلویزیون به د سټلایټ کیبل، موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ لري د آسیا، پاسیفیک، اروپا، شمالي امریکا او افریقا هیوادونو ته خبرونه کوي. د چاینا سینوا نیوز نتورک کارپوریشن یا سی ان سی خبرونه پیل د چین د کمونست ګوند هغه ورستی هڅه ښکاره کوي چې د دې هیواد په اړه د بهرنیو نظریاتو د توازن د برابرولو لپاره یې کوي. دوی ویلي چې لدې لارې به خپلو لیدونکو ته د چین د ښه تصویر د وړاندې کولو هڅې وکړي. تیر کال د چین مرکزی تلویزیون د عربي هیوادونو لپاره څلورویشت ساعته تلویزیوني خبرونه پیل کړې او په دې ډول یې لږ تر لږه 300 میلیونه کسانو ته د خپلو خبرو رسولو لپاره لار خلاصه کړه.
نن پنځشنبه ده د چنګاش یا سرطان لسمه چې د جولای له لومړۍ نیټې سره برابر ده. دوی بجې او اته دقیقې سوی ورزو د رپورټونو برخه ده. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي عادي ژوند ته د وسلولو د راګرځولو په پروګرام کې له افغان دولت سره همکاري کوي. بیا مو په افغانستان کې د افغان صنعتکارو له هڅو او ستونزو خبرو.
د پاکستان او د چین چې کار راځي ګر سره کیفیت پایین دی، د دوی سره رقابت کولای شو.
نن په ننګرهار کې کاندیدانو ته د کمپاین کولو په اړه معلومات ورکړل شول. په دې ولایت کې کاندیدان له امنیتي لحاظه شکایت لري.
د ولوس رول بده کې ډیر زیات د چاغې د امنیت په ساتنه کې رول ولوبي.
په پکتیا او هرات کې مو له امنیتي پیښو خبرو. بیا به په یو راپور کې ووري چې په پېښور کې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو نیونی زیات سیوی.
ټیک دا غي په قبایلی علاقه کې موسیقي الته جدادونه دي، خو دلته هم دا غي جدادونه دي. نو دا غي د پاره په قانون کې یو طریقې کار دی.
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لار د ځنګړې لړۍ یو بل کړي خبرو. نور مسایل هم سیړو. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې عادي ژوند ته د وسلولو د راګرځولو د پروګرام عملي کولو لپاره له افغان دولت سره په ګډه کار کوي. د دې نوي پروګرام مسول نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دې پروګرام عملي کول د دې هیواد په ځینو سیمو کې پیل سوي او ځینې وسلوالې مخالفې ډلې له دې پروسې سره یو ځای سوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل دې رپورټ ته.
د په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام کې ایساف یا نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د ملي پخلاینې او وادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د راګرځولو پروسه اړینه ده او باید چې په جدي توګه پرمخ ویوړل شي. د ایساف په چوکاټ کې د ادغام مجدد د سانګې مسؤول جنرال فیل جونز د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لندن له نړیوال کانفرنس نه وروسته نړیوالو سولساتو ځواکونو عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته راګرځولو لپاره له افغان حکومت سره ګډې هڅې پیل کړې، خو د ټینګار وکړ چې دا یو افغاني پروسه ده او د افغانانو لخوا پرمخ وړل کیږي.
This is absolutely an Afghan owned and an Afghan led political program.
دا ټول یو افغاني پروګرام دی چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر کرزی د سلاکار شغلستان اکزیل خوایې مشر کیږي. دا پروګرام د ولسوالۍ او کلی په ساته عملي کیږي. پوهیږو چې د افغانستان ستونزې یوازې له پوځي لارو نه سي اوریدي، بلکې په دې برخه کې د سیاسي حل ځلو کول هم ډېر مرسته کوي.
د افغانستان حکومت وایي چې تیره میاشت په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو نه وروسته د سولې د ټینګښت او وادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو درګرځولو لپاره هڅې چټکې شوې دي. د غراز برتانوي جنرال فیل جونز هم وایي چې دې پروسې ته وسلوالو مخالفینو هم لیوالتیا ښودلې او په ځینو ولایتونو لکه هلمند، اروزګان او هرات کې یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي هم لاس پر سر او دې پروسې سره یوځای شوې دي. د سرګند کړه چې د ادغام مجدد پروګرام په چوکاټ کې هڅه کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې حل او کاري اسانتیاوې ورته برابرې شي. په عین حال کې په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس له دې پروګرام څخه ملاتړ وکړ او ویل چې د مالی لګښتونو په اړه به د کابل په نړیوال کانفرنس کې بحث وشي.
ISAF and also the international community is giving a strong political
pressure. ISAF and Nariwal Tolani da rawan kal da January pa miash ki da London pa conference ki da afan hukumat la de program sa khapal mlatar sargan kar aw tam ki che da Kabul pa Nariwal conference ki che da saratan chingash pa rustai ki ba pa Kabul ki jor si yag zalbia da de proses da mali la gashtun pa ara ham Nariwal khabari wakri.
په افغانستان کې عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو درګرځولو په اړه په داسې حال کې خبري کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزی او د طالبانو د یوې ډلې د مشر سراج الدین حقانی د لیدنې راپورونه هم خپاره شول، خو د افغانستان حکومت دا راپورونه رد کړي دي. بلور ټاکل شوې ده په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف ډېر ژر د سولې عالي شورا هم جوړ شي.
وموردل چې په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه وایي چې عادي ژوند ته د وسلوالو درګرځولو د پروګرام عملی کول لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي. دغه ځواکونه وایي چې دغه یو افغاني پروسه ده او د ولسوالیو او کلیو په سطح به عملی کیږي. دغه ځواکونه د افغانستان د روانو ستونزو پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. د دې موضوع د نورو څېړنې لپاره له کندهار د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوه محمد عمر ساتیر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ساتیر صاحب، پروګرام ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې دغه پروګرام څومره عملي کېدلی سي په افغانستان کې؟
اول به سلام په وړاندې کولو سره ستاسو درنو او محترم اوریدونکو ته زه باید وایم چې اصلا سوله د هر افغان که په بهر کې دی که په افغانستان کې دی د زړه ارمان دی چې باید سوله راشي. نو دغه پروګرام مربوط په هغه لاس چې څرخه وي، دا مهم دی چې دې دپاره باید سالم لاس په سالم فکر په سالم مغزو او زړسوان دي با احساسه خلکو په لاس وڅرخېږي، او که چیرې د بې تفاوتو او یا د هغه خلکو چې په ظاهرا موافق دي او په باطن کې منافق او یا مخالف دي دوی پر لاس باندې راغسي، دا پروسه به بیا هم د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یا د ناکامۍ سره بیا مخامخ دي. مهمه دا ده چې دغه پروسه د کومو خلکو پر لاس باندې راکېږي او څومره دوی ته صلاحیت ورکول کېږي، او نړیواله ټولنې نیولې زموږ تر دولت او تر مخالفینو پورې څومره دوی معلوبیت لري، څومره مثلا دوی معاصر دي باندې، او څومره د دوی د خوا څخه د دوی دغه پروګرام چې عملي کوي ملاتړ یې کېږي، هم د حکومت د خوا، هم د مخالفینو د خوا، هم د نړیوالې ټولنې د خوا. ملاتړ امهنګ نسي
په افغانستان کې. خو تر دې مخکې هم دغه ډول هڅې سوي دي، مثلا د سولې او ملي پخلاینې پروګرام هم تقریبا دغه پروګرام ته ورته یو هدف لري. د هغه پروګرام د لارې تاسو فکر کوئ چې دغه هدف ته افغان دولت ورسید، او که په هغه کې هم ځینې نیمګړتیاوې وي، هغه پروګرام هم تقریبا دې پروګرام ته ورته والی لري؟
خو مشکل هم دغه چې هغه هم دې ته ورته والی درلودی او هغه کې هم څه ستونزې وې چې پیسې مصرف شوې څه خلک به رالل پیسې به واخیستلې کور ته به رالل بېرته به پورته شو او یا به د مخالفینو په نامه باندې د خپله تنظیمي خلک به یې را روان کړي وه پیسې میسې به هم ورکول جهان نړیوال ته بیا هم څه وویل چې دغه دی موږ مخالفین را وستل ولې هغوی د سولې د هیڅ نه و مؤثر ګام نه واخیستې او مؤثریت یې هیڅ نه درلود په دغه ټول ولس په تشویش دی چې د راتلونکي د سولې بهیر هم که پر دغسې لاسو څرخي دا بیا هم د نړیوالو هم غولول وي د افغانستان د ولس خلکو به هم غولول وي او ورځو تېرول به وي کم خاصه نتیجه به نه لري.
بله ساتې صاحب، که چیرې دغه پروګرام چې اوس پیلېږي اته یا نه کاله مخکې پیلېدلی، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان اکثره ولایتونه چې اوس دغسې ناامن دي په هغه وخت کې به هم دغسې ناامن نوی او کیا د دغه امنیو مخنیوي په هغه وخت کې کېدای شوی؟
اصلا و اته کاله مخکې هیڅ مشکل نه و. زه خپله په انتخاباتو کې ما په دغه حوزې کې کار کوه، در نیمروز، هلمند، در روزګان، موږ به په یو موټر کې تلو، نه سکورچی راسره و، نه به څوک راسره و، حتی بارانیان به هم راسره و، دوه موټره به پرله پسې و، ډېر سکورټي اتلای شولو. او هغه وخت کې مخالفین هم دومره قوي نه وه، صرف دغه و چې قوي شوي دي. دا هم هغه په فیصدي وګورو، 30% د مخالفینو پلانونه او مداخلې دي، او 70% د خپل دولت ضعف، فساد او د مافیا د لاس راغځول دي، او دلته د جنګ سالارانو زورواکۍ دي چې دغه زیات عوامل دي. نو زه فکر کوم چې وشي نړیواله ټولنه او دولت وایي چې موږ اول فساد ورکوو. زه فکر کوم د جنګ هغه یوازنۍ مواد چې جنګ لاس کې زمي فقط ولس او دولت سره لیرې کوي همدغه فساد دی او دغه جنګسالاري ده. که چیرې دو ته دولت پای ټکی کښېږدي، فکر نه کوم چې مخالفین دي بیا په ولس کې را ننوځي او بیا دې دلته مخالفینه یا تخریبونه وکړي، ځکه ولس که د دولت څخه راضي شي خپل ولس له هغو دفع کوي، او که دغه نه شو کولی امنیتي ارګانو ته اطلاع ورکړي چې زموږ پر کلي زور نه رسېږي، دغه د مخالفین در روان دي، هغه به بیا د دولت سره همکاري کوي تر څو چې د ولس زړه لاسته را نه وي. دا به ډېر مشکل وي چې په کمیسیونونو باندې یا کمیټو باندې به سولې بهیر.
بله ډیر مننه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه محمد عمر ساتي و چې له کندهار د ټلیفون په مستقیم تماس کې د نړیوالو ځواکونو د هغه پروګرام په اړه خبرې کولې چې دغو ځواکونو ویلي دي چې عادي ژوند ته د وسلولو د راګرځولو په پروګرام کې له افغان دولت سره مرسته کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان پر روانو امنیتي مسایلو باندې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه هم تبصرې خبرې کړې دي. زموږ همکار په کابل کې دغه ورځپاڼې لوستي او لنډیزې له تاسو سره شریکوي.
د ارادي ورځپاڼې په افغانستان کې د ادارو د ضعف له امله د امریکایي چارواکو انتقادونه او د افغان چارواکو ځوابونه ته په اشاره لیکلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ نوی پړاو پیل شوی. د مقالې لیکوال ویلي چې امریکایي او افغان چارواکو هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات او اړیکې لا پیاوړي شي، خو اوس داسې ښکاري چې ځینې جنجالونه په خپل حال پاتې دي. په ورځپاڼې کې ویل شوي چې پر افغان حکومت ډېر انتقادونه د اداري فساد له امله کېږي، او ویل شوي چې له دې هیواد څخه میلیاردونه ډالره په غیر قانوني توګه ایستل شوي او دغه راز میلیاردونه ډالره نور شخصي جیبونو ته لویدلي دي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت او د دې ځواکونو د عمومي قماندان جنرال پیټریوس د مسؤلیتونو په اړه هم تبصره شوي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې چې جنرال پیټریوس به د افغانستان روانه جګړه چیرته ورسوي. د انیس دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه تبصره کړي او لیکلي دي چې دا کار د ګټورو سیمهیزو همکاریو له لارې عملي کېدای شي. ورځپاڼې په عین حال کې ویلي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات له اساسي اړتیاو څخه دی، او باید چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ورته ډېره پاملرنه وکړي. د مقالې لیکوال پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمي رسول سفر او د هیواد او سیمه کې د ثبات د راوستو د څرنګوالي په اړه له پاکستاني چارواکو سره د هغه خبرو اترو په اشاره لیکلی چې دې ته جدي اړتیا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. له دې پرته د لیکوال په باور د ناامنیو لمن به ټولو هیوادونو ته خوره شي. ورسپانې د کابل د راتلونکي نړیوال کانفرنس په اړه هم تبصره کړې او ویلي دي چې دا کانفرنس کولی شي په افغانستان کې له شو فعالیتونو څخه سمه او دقیقه څېړنه وړاندې کړي. د خدمتګار ورسپانې په افغانستان کې د سولې د خبراترو په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې ښایي د طالبانو مشر په دې هیواد کې د سیاسي توافق یوه برخه وي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې امریکا هم اوس د افغانستان د ستونزو سیاسي حل لاره لټوي او هڅه کوي چې د سولې له لارې د دې هیواد ستونزو ته د حل ښه لار وموندل شي. ورسپانې د امریکا د لوی درستیز د سرګندونو یوه برخه هم خبره کړي چې ویلي دي په کندهار کې د پوځي عملیاتو پیلیدل د امریکایي ځواکونو د کموالي له امله وځنډېدل. خدمتګار ورسپانې په بل ځای کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه هم تبصره کړي او لیکي چې دا لړۍ د حکومت او خلکو ترمنځ بېباوري رامنځته کوي. ورسپانې ویلي چې د ملکي تلفاتو مسأله یوازې نړیوالو ځواکونو پورې اړه نه لري، بلکې خلک له همدې امله پر طالبانو او د هغوی پر فعالیتونو هم بېباوره او په غوسه شوې دي. د ملي ارمان ورسپانې د خپل نن ورځې په ګڼه کې د نظام په دننه کې د ځینو هغو څیرو د افشا غوښتنه کړې چې امتیاز اخلي خو اوسنی نظام او اساسي جوړښتونه یې تخریبوي. د ورسپانې ویلي چې د افغانستان د ملي تفاهم عالي شورا هم له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې او غوښتنه یې کړې چې باید دغه ډول کسان افشا او لازمه سزا ورکړی شي. ورسپانې ویلي دا ښه ده چې د نظام په دننه کې د توطیه کوونکو مسله قضایي ادارو ته وسپارل شي ترڅو هغوی یې په جدي توګه وڅېړي. د ورسپانې په افغانستان کې د قانونو په اړه هم تبصره کړې خو د قانونو د رایستلو مسالې ته یې له انتقادي نظره کتلې دي.
د کابل چاپ ورسپانې ته کتنه و چې د امنیتي مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د اداري فساد پر مسلې هم لیکنې خپرې کړې وې. د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې د افغانستان له حکومت سره د اوباما د ادارې د شاوخوا څلور میلیارد ډالرو مرستې لایحه رد کړه. دې کمیټې ویلي تر هغو پورې به دغه مرسته منظور نه کړي چې د امریکا د حسابدارۍ چارواکو له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې د سویو میلیاردونو ډالرو مرستو په اړه چې په څه ډول لګېدلې څېړنه بشپړه کړې نه وي. دغه اقدام وروسته غی سوې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې څورزې وړاندې خبر ورکړ چې د ولسمشر حمید کرزي د حکومت لوړ رتبه چارواکي نه پرېږدي چې د سیاسي فاسدو پلویانو دوسیې وڅېړل سي او چارواکو له دې هېواده په میلیونونو ډالر بهر ته ایستلي دي. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې چې خپرېدو ته تقریبا نیم ساعت نه زیات وخت پاتې دی په افغانستان کې د اداري فساد پر مسلې خبرې کیږي. دغه پروګرام د افغانستان پر وخت ماپښین پر درویو بجو پیلېږي او د مازیګر تر پنځو بجو دوام کوي. ګران اوریدونکو، تاسې هم په پروګرام کې ګډون کولی سئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره په هیواد کې صنایعو او تولیداتو د پام وړ واده نه ده کړې. کسبګر او د فابریکو خاوندان د امنیت او د دوی تولیداتو لپاره د بازارونو نشتوالی خپلې لوی ستونزې ګڼي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې په هیواد کې د صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې نوي پروګرامونه په پام کې لري. په دې اړه نور له کابل د اجمل تورمن په تفصیلي رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راپرزیدلو وروسته پانګونه ډیره شوې او د افغاني تولیداتو ګڼې فابریکې جوړې شوې دي، خو له دې سره سره کارپوهان وایي چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بېساري مرستې باوجود په دغه هیواد کې صنایعو او افغاني تولیداتو د پام وړ وده نه ده کړې. کسبګر او د فابریکو خاوندان په هیواد کې د امنیت تر څنګ د دوی د تولیداتو لپاره د بازارونو نشټوالی لویه ستونزه ګڼي. د هرات ولایت د فرنیچر د برخې د صنعتکارانو مشر غلام سخی واحدی وایي چې هیواد ته د بهرنیو بې کیفیته مالونو واردولو د وطني تولیداتو بازارونه ساړه کړي دي.
د پاکستان او د چین چې کار راځي ګر سره کیفیت پایین دی، د دوی سره رقابت کولای شو. ضمانت هم کوه تا یو کال دوه کال مو ضمانت کوه خپل کار، ولی چینی ګر سره ضمانت نه لري. دولت دا همکاري وکړي چې زموږ خریداري زموږ وطن سره خریداري وکړي، د وطن مال سره.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونی مسئولان بیا په هیواد کې د پانګونې او صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې د صنعتکارانو د فزیکی او روحي امنیت ترڅنګ د دوی د پانګونې او کاروبار د مسؤلیت خبره کوي. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ د خونی مشر محمد قربان حق جو
در فراهمواری امنیت جسمی فیزیکی و روانی سرمایه
د یو صنعتکار او پنګاچون کی فیزیکی جسمی او روانی امنیت باید خوندی وي او د دې ترڅنګ د دوی کاروبار باید مسؤل او تضمین شوی وي څو دوی وکولای شي په ډاډمن ډول خپل کاروبار ته دوام ورکړي
خو هغه لوی ستونزه چې په هواری سره یې ویل کیږي دا شا نورې ډېرې وړې ستونزې هم لري کېدلی شي هغه په افغانستان کې د صنایعو په برخه کې د یوې منظم استراتیژۍ نه موجودیت دی کارپوهان وایي که چیرې د صنایعو په برخه کې یوه منظمه ستراتیژي رامنځته شي نو د افغاني تولیداتو بازار به هم تود شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر انوارالحق احدی چې په دې لنډو ورځو کې له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه د خلکو استازو ته د خپل راتلونکي پلان د تشریح پر مهال یې د دشانو استراتیژۍ جوړول د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه وګڼل
زه به حکومت ته یو واضحه صنعتي پالیسي جوړوم خصوصي سکتور ته به هغه صنایع ورښیم په کوم چې چانس د کامیابیدو زیات وي داخلي صنعتي تولید خصوصا عادی مصرفی اجناسو د زیاتوم او د هیواد په ملي تولید کې د صنایعو ونده ډیرو د صنعتي تولید قوي زیات ده زمایو مهم اولویت
د اقتصادي چارو کارپوهان صنعت یو مهم سکتور ګڼي او وایي چې صنعت د اقتصاد بنسټ جوړوي د دوی په وینا صنعت د نورو سکتورونو لپاره د پرمختګ لاره هواروي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون
صنعت د ټول سکتورونه د اساسي سکتور او د اقتصاد بنسټ او اساس او تهداب تشکیلوي ځکه چې صنعت د نورو سکتورونو لپاره هغه زمینه مساعدوي چې دوی هم پرمختګ وکړي دوی هم توسعه وکړي ځکه چې صنعت د زراعت لپاره فرصت امکانات برابروي صنعت د ترانسپورت لپاره زمینه و امکانات برابروي صنعت د واردات و د تعویض او د صادرات و د تشویق لپاره زمینه او امکانات برابروي د اتکا لپاره صنعت یو ضروري او اساسي سکتور دی
په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې له 2021 کال په دې خوا د صنایعو په برخه کې 900 میلیونه ډالره پانګه جلب کړې ده د آیسا د ادارې مرستیال شریف روشن احمدزي په وینا په افغانستان کې څلور صنعتي پارکونه پلان شوي دي ښاغلی احمدزی د دغو پارکونو په اړه وایي
پانګونې ملاتړ ادارې د صنعتي پارکونو په جوړولو کې یو ډېر غټ پارک چې تاسو په جرم کې هستئ په سر شهید جلال آباد کې کار لاندې دی انشاءالله چې د 2011 په اوایلو کې دا پارک هم افتتاح شي او د متشبثینو په اختیار کې واچول شي زموږ بل پارک مزار شریف کې دی چې هغه هم په مکمل ډول توضیح شوی ده او په همداسې شکل په بګرامۍ کې هم زموږ جمع محمد محمدي په نامه دی چې هغه کې هم پانګوالو ته ځمکې ویشل شوي دي او تقریبا تمامي متشبثین چې هلته ځمکه لري خپل تولیدات شروع کړي دي او تولیدات کوي او په قندار کې هم زموږ یو پارک دی چې د توزیع شروع لنده امنیتي ملوزاتو له نظره هلته ډېر خلک جنه کوي چې ځمکه واخلي هم په هر صورت پارک آماده دی دې ته چې موږ توزیع
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د حکم له مخې له ټولو دولتي ادارو دغه شان له بهرنیو مؤسسو څخه غوښتل شوي چې د افغان صنعتکارانو د هڅونې لپاره دي له افغاني تولیداتو څخه استفاده وشي د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلي وایي چې په دې برخه کې د سیالۍ د ګټلو لپاره پکار ده چې د افغانی تولیداتو کیفیت لوړ شي
عرصه اقتصادي فضا به شدت رقابتي شده است لازمه این
په اقتصادي برخه کې سخت سیالي رامنځته شوې ده د دې لپاره چې افغانی تولیدات په هیواد کې دننه او بهر کې د خلکو پام ځان ته واړوي لازمه ده چې د کیفیت برخه ته پاملرنه وشي او په دې توګه افغانی تولیدات په کورنیو او بهرنیو مارکیټونو کې خپل ځای پیدا کړي
افغانی تولیدات په ځنګړي ډول دغه هیواد غالۍ مرمر او فرنیچر په یوش سیمایزو او نړیوالو نندارتونونو کې د ګډون کوونکو له تاوده هر کلی سره مخ شوې دي د راپورونو مخې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې هم په صنعتي نندارتون کې پر افغاني تولیداتو د ګډونوالو لوی څپه راماته شوې وه د اقتصادي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې د کورنیو او بهرنیو نندارتونونو جوړېدل د افغاني تولیداتو د پیژندنې ودې او پراختیا لپاره ګټور بولي وایي چې په کارته د افغاني تولیداتو لپاره په هیواد کې دننه یو دایمي نندارتون جوړ شي څو په دې توګه افغانان او سیلانیان له افغاني تولیداتو سره پیژندګلوي پیدا کړي
ستاسو له پیغامونو نه زه د کابل پوهنتون محصل عبدالحالق خبرې کوم. د پښتنو محصلینو ګڼو څنګه په کابل پوهنتون کې د پښتو نه تدریس دی، لیکچر او چیرکار دواړه په دره دي. په دې سره د محصلینو ستونزه دا ده پښتنو چې دوی یا دراز کېږي یا چانسونه خوري.
په خبرونه کې دا رپورت لرو چې د برېټانیا دفاع وزیر وی له افغانستانه د نړیوال ائتلاف له مخکې وتل په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې باعث کېدای سي. خو اوس 2:30 بجې سوې د خبرونو لنډیز بل فرشته جلال زئی څخه واورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواوو نوې ټاکل سوې قومندان جنرال ډیوید پټرویس نن کابل ته روانېږي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په غزنی کې د هغو یولسو تنو ځوانانو په وژنه خواشین شولې چې په تیرو څو ورځو کې د غزنی د اندړو پولیسوالۍ کې د وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د ایساف څوکونه وایي چې په هلمند کې پرون په پوځي عملیاتو کې لشت لږه یو دیش وسلوال طالبان وژل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن منځنۍ آسیا او قفقاز ته نن سفر پیلوي. چارواکی وایي د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اتونبایو د جولای په درېمه یعنی د راتلونکي شنبه په ورځ د هیواد د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. د امریکا جمهور رئیس به نن هغه لایحه لاسلیک کړي چې د اتمي پروګرام په خاطر پر ایران نوي بندیزونه وضع کوي. نن په پاریس کې د فلسطین پر حالاتو نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. او د چین دولتي خبری اژانس سینهوا نن په انګلیسي ژبه څلورویشت ساعته تلویزیونی خبرونه پیل کړی چې د سټلایټ کیبل، موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ لاري به د آسیا پاسیفیک، اروپا، شمالي امریکا او افریقا هیوادونو ته خبرونه کوي.
د برېټانیا دفاع وزیر وایي چې افغانستان د نړیوال ائتلاف له وخت مخکې وتل په دې هیواد کې د کورونې جګړې باعث کېدای شي. د برېټانیا دفاع وزیر لیام فاکس د څرګندونې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون له وروستۍ څرګندونو سره په تضاد کې دي چې ویلي وو برېټانوي ځواکونه باید تر 2015 میلادي کال له افغانستان ووزي. په دې اړه د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي. تکل سمیر بني.
د برتانیې دفاع وزیر لیم فاکس چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې پرته له دې چې د برتانیې د صدر اعظم ټاکلي مهالویش ته اشاره وکړي، وویل له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو له وخته مخکې وتل به په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې باعث شي. دا وویل که داسې وشي نو د ټولې نړۍ افراطي ډلې به یو نوې ساه او انرژي واخلي او نور به هم وهڅیږي. د روانې اونۍ په پایل کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه وکړه چې برتانوي ځواکونه به تر 2015 کال له افغانستانه ووزي. ښاغلی فاکس د کیمرون ژمنه یادونه کړه خو وی ویل د دندې له سرته رسولو مخکې له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د وژل شویو برتانوي سرتیرو له سرښندنو سره یو خیانت وي. د وویل برتانوي سرتیرو به د نړیوالو قواو وروستي ټولي وي چې له افغانستانه وزي، ځکه دوی په هلمند کې چې د جنوب تر ټولو خطرناک ولایت دی ډیر دي. فاکس چې څونه مخکې د 13مې پیړۍ له یو ویجاړ هیواد سره د افغانستان په تشبیه کولو سره برتانوي چارواکي په غوسه کړي وو، ټینګار وکړ چې باید د ناټو په مشرۍ ماموریت په بریالیتوب سره پای ته ورسول شي. د وویل که د ناټو ځواکونه د افراطي وسلوالو ډلو له ځپلو او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنو مخکې افغانستان پرېږدي نو ښایي د نړیوال تروریزم ورانونکی ځواک ځاله پکې وکړي. فاکس زیاته کړه په دې صورت کې امکان لري د امنیتي خلاله وجه نه یوازې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي، بلکې د پاکستان او سیمې د بې ثباتۍ خطر هم شته او حتی کېدای شي چې اټومي عواقب ولري. د برتانیې دفاع وزیر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په صورت کې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. لیام فاکس زیاته کړه په افغانستان کې ناکامي به د ناټو اعتبار ته سخت زیان وروي. د وویل د وسلوالو کړکیچونو د حل یوازینی هدف دا وي چې بریالیتوب پکې ترلاسه شي. د وویل د دندې له سرته رسولو مخکې له افغانستانه زموږ د وتلو په صورت کې به موږ لږ مسؤون او لږ په امن کې ووسو.
و مردل چې د برېټانیا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د نړیوال ائتلاف لمخ کې وتل په دې هواد کې د کورونی جګړې باعث کېدای شي. شاوخوا لزره برېټانوي عسكر په هلمند کې درې دي چې تر امریکا وروسته د دوی تلفات زیات دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اوري چې هر ورځ د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو یې خبرونه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. نن پنځشنبه په جلال آباد کې د انتخاباتو دفتر کاندیدانو ته د کمپاین په اړه لارښوونه وکړه. کاندیدان ویل چې امنیتي ستونزې لري خو والی په دې برخه کې اطمینان ورکړ. لسمی ور باندې رپورت لرو.
انتخاباتو خپلواک دفتر وایي د ولسی جرګې کاندیدان باید د ټاکلو اصولو پر رڼا کې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. د ننګرهار ولایت لپاره د انتخاباتو د دفتر مشر ډاکټر احمد ولی امین وویل کاندیدان د همدې لپاره ورغوښتي.
د ټاکنو د مهالوی سره سم د سرطان په دویمه باندې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې یعنی د کمپاین موده پیل شوه، نو دا زموږ یو مسؤلیت دی چې دوی ته هغه کړنلاره چې د مستقل انتخاباتو د مستقل کمیسیون لخوا د کمپاین په حق لدا دوی ته تشریح کړو.
یو شمېر کاندیدان د امنیت لپاره اندېښمن وو. حاجي امیر خان یار همداس یو کاندید دی، خو ویل د ولس په مټ به په امنیتي ستونزو بریالی کیږي.
فعلا هم د امنیت ستونزه شته ده، خو حکومت نه هم غواړو او د ولس نه هم غواړو، چون دا د ولس رول په دې کې ډیر زیات ده چې هغه د امنیت په ساتنه کې رول ولوبي.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزي ویل له ټولو امنیتي ارګانونو سره د امنیت په چارو غور کړی دی.
موږ خپل قوت او خپل پلان امنیتي پلان ټول جوړ کړی دی چې د ننګرهار په ټولو ساحو کې باید انتخابات وشي. په خاص ډول په خلګانو کې موږ کوشش کوو چې امنیتي وضع ښه بهتر کړو تر هغه وخت پورې چې انتخابات راځي.
د ننګرهار ولایت یوې خزینه کاندید شیلا بابری ویل د امنیت تر څنګ د نارینه او خزینه ترمز اقتصادي توپیرونه هم موجود دي.
یو مشکل دا چې خزي اکثرا هندسي قوي سپوتګار نه لري. بل مهم خبره دا چې خزي اقتصادي مشکلات لري. متاسفانه دونه مصارف چې دا نارینه کوي، نارینه خو دې کې چې هغه کچې تکامیاب شي کولای شي چې هغه بیرته پیدا کړي، لکه خزي خود نه جرأت نه کوي او نه پاینده کې د سي اقدام کوي چې هغه پیسې چې مصرف کړي دي پیدا کړي، پیسې هم نه لري.
خزینه او دغه اندېښنې په اړه چا جواب ونه وایي. خو د انتخاباتو د دفتر چارواکو ویل په هر انتخاباتي دوره کې د انتخاباتو قوانين اصلاح کیږي او خای پاینده کې دغه ډول اندېښنې د ولسی جرګې د سګنیو انتخاباتو لپاره د ننګرهار ولایت نه ټولو 168 تنو کاندیدانو ځانونه کاندید کړي وو چې 2 تنو یې وروسته انصراف وکړ او په پاتو 168 تنو کې 4 تنه کوچیان او 43 تنه خزینه دي.
بیا هم د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد په کچه د خپلو چارو د ښه سمون لپاره په یو نوي اقدام کې پرون په کابل کې خپلو ولایتي چارواکو ته درې ورځنی سیمینار پرانیست. په دې سیمینار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي چارواکو ته د دوی د واک او چارو د پرمخ بیولو لپاره لازمي لارښوونې په پام کې نیول سوي دي. حمید مومن جزئیات لري.
پراسه حل کې چې د ولسی جرګې له 2500 زیات کاندیدان له تیرې یوې اونۍ راهیسې په انتخاباتي سیالیو بوخت دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هڅه کوي چې خپل کارکونکي له نو قانوني بدلونونو او کړنلارو سره آشنا کړي. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپل ولایتي چارواکو ته چې د کمیسیون په وینا په سلو کې 15 ګمارل شوی یو درې ورځنی سیمینار پرانیستی او هڅه کوي دوی ته د انتخاباتو په قانون کې د رامنځته شوو بدلونونو په رڼا کې لازمي لارښوونې وکړي. د دغه کمیسیون مشر سید مراد شریفی چې د سیمینار په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې دا سیمینار ځکه ضروري ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي چارواکي هم د مسایلو د څېړنې لپاره مرکز ته ورته واک او صلاحیت لري.
د دې لپاره چې دوی د دغه قانون په اړه معلومات پیدا کړي او د قانون مطابق عمل وکړي دغه سیمینار ډیر ضرور دی، څو په دې کې د ټاکنو قانون او همدارنګه هغه طرز عملونه چې د دې کمیسیون لخوا د انتخاباتو د ښه اجرا په منظور باندې وضع شوي دي سره آشنایی او بلدیت پیدا کی.
که څه هم ښاغلی شریفی د دغه کمیسیون ولایتي چارواکي متخصص او کارپوه او بلل، خدای هم ویل کچېره په ولایتونو کې د شو اعتراضونو په اړه پریکړې قانې کوونکې نه وي، کاندیدان کولای شي له مرکز نه د استناف وختونه وکړي. خو که د ورته او د لوړولو مسله یوې خواته کې خدل شي، په ولایتونو کې دغه کمیسیون د کار په وړاندې د امنیت او امکاناتو د نشوالي په سر ځینې نورې ستونزې هم پرتې دي. په خوست کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر شریف الله دا ستونزې داسې په ګوته کړې.
شکایت کمیسیون ډېر مشکلات لري چې هغه جملې نه لومړی مشکل زموږ د سکیورټی دی چې هلته زموږ پولیس نشته او زموږ پولیس کم دی، او دوهم مشکل زموږ د هغه دفتر چې موږ ته د شکایت کمیسیون لخوا ورکړ شوی دی هغه د خوست ولایت د مرکز څخه لارې دی، او دریم مشکل موږ ترانسپورټ لرو چې موږ هیڅ ترانسپورټ لپاره کوم موټر نه لرو. بل مشکل موږ د انټرنیټ سره لرو چې انټرنیټ دغه موږ ته راکړل شوی دی خو کار نه کوي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې سیمینار کې به دوی خپل ولایتي کارکوونکو ته د لازمو لارښوونو د ورکولو ترڅنګ د دوی کاري ستونزې هم واوري او د هغو د حل لپاره به اقدام وکړي. د انتخاباتو په قانون کې وروستیو بدلونونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په جوړښت کې هم مهم بدلونونه راوستلې دي. مخکې د دې کمیسیون په 500 غړو کې درې بهرنیان او دوه افغانانو چې تر ډېره د کتونکو په وینا سمبولیک غړیتوب درلود او د دې کمیسیون ټولې پریکړې به بهرنیانو کولې. خو اوس نه یوازې د دې کمیسیون مشري د افغانانو په لاس کې ده او اکثره غړي افغانان دي، بلکې د هغې بهرني غړي هم د افغان دولت په مشوره ټاکل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا هڅې په داسې حال کې پیل کړې چې ملګرو ملتونو لا د مخه د کاندیدانو د اسنادو د څېړنې په برخه کې د هغې د کار په څرنګوالي شک څرګند کړی. دا چې دا کمیسیون چې اوس یې مشري د افغانانو په لاس کې ده تر کومه به وکولی شي چې انتخاباتي شکایتونه په سمه توګه وڅېړي، دا به د دې کمیسیون د کار په وړاندې کېدونکي غبرګونونه روښانه کړي.
نن سهار د پکتیا د مرکز گردیز شار د چونی په سیمه کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د امنیتي کسانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوه. بل خو د پکتیا پر وځ زدرن ولسوالۍ د طالبانو لخوا تر لاسو زیات توغندي وشتل سوي دي. امیر بهیر د دغو پیښو تفصیل وړاندې کوي.
په هغه وسوالو نه خطا کې چې د پنځشنبه په سهار د پکتیا مرکز د گردیز کار د چونې په سیمه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت د امنیتي کسانو او طالبانو ترمنځ وشوه، لامل یې د تلفاتو په اړه محلي چارواکي او طالبان ضد نقیص څرګندونې کوي. د ولی بیان روح الله سمون وایي په دې یو ساعته نه خطا کې د خصوصي شرکت یو امنیتي کس مړ او یو بل ټپي شوی دی. د په وینا په دې نه خطا کې د برید کوونکو څخه هم څو تنه وژل شوي دي، خو دې دقیق شمیر ونه ښوده. خو د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر محمد نادر نوري بیا وایي چې د پیښې لزای ملکی رختون ته څلور تنه ټپیان راوړل شوي چې یوه یې د سختو ټپونو له وجې سا ورکړه او درې نور د محل ته درملنې لاندې دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. طالبانو د خصوصي شرکت پر امنیتي کسانو باندې د برید مسؤلیت منلی. ذبیح الله مجاهد د رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په دې نښته کې تر لسو زیات امنیتي کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ده منلې چې په دې نښته کې د دوی دوه ملګري هم وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. د بل خوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت د وځي زدرانو پر ولسوالۍ باندې هم د طالبانو له لورې یو شمېر توغندي وشتل شوي. د وځي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي 15 توغندي ولسوالۍ ته په نږدې ساحه کې لګېدلي چې لامل یې د ولسوالۍ ودانۍ او څو وسایطو ته مالي زیان اړولی، خو ځاني تلفات یې نه دي رسولي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې په دې توغندیز برید کې تر 15 زیات افغان سرتېري مړه او ټپیان شوي او 15 فوځي موټر ویجاړ شوي دي. محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. د پکتیا د زرمت او وځي په ولسوالۍ کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا تیر ورځ افغانو ائتلاف ځواکونو د دې ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اړوند د اسانخیلو په سیمه کې د یو لړګډو عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه ځایي اوسېدونکي د طالبانو سره د تړاو په تور نیولي دي. د امنیت قمندان مل پاسوال غلام دستګیر رستم یار وایي ګډو ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې کوم زیان نه دی رسېدلی او نیول شوي کسان دا مهال د ائتلاف ځواکونو په توقیف خانه کې تر پوښتنو لاندې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د پکتیا د ناکراریو په اړه مو واوریدل. په هرات کې د ولایت ودانۍ ته نږدې د ګڼګوڼې په یوه سیمه کې چاودنه سوې. د جنایي چارو د یو مامور په ګډون څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. شرف الدین سنګزای رپورټ راکوي.
چاودنې د پنځشنبه په سهار د ښار لومړۍ ناحیه ګردې پارک سیمه کې رامنځته شوه، کوم ځای چې د ورزشي سټډیوم تر خوا د ولایت مقام ته نږدې پروت ده. د پولیسو د قوماندانۍ ویان سمونوال عبدالروف احمدي وویل هدف یې پولیس و. پخوا به دی سره به ووایم چې د سهار په اوه بجو د لومړۍ ناحیې ګردې پار سیمه کې د پله لاندې د وطن دښمنانو یو مین ځای په ځای کړی و. د درې ملکی کسانو تر څنګ په انفجار سره د جنایي چارو یو مامور هم ټپي کړ. دغه سیمه کې د پولیسو افسرانو څو تنو کورونه شته. سیمه کې نږدې ګڼه کورونه او هټۍ زیانمنې سوې وې، استوګنې و هم ځپلې وې. د پیښې په عاملینو یې بد ویلو سره دولت څخه د امنیت ټینګښت هیله کوله.
زخمی شده زیف از او از ما زیفتره نواسگی کم زخمی شده اونی من زخمی شده
تخریب کری نامسلمانی تخریب کری و
از خاصی که از خدا غافل شد هر عمل میکنه.
دوی وای پیخه که دریتن غریب خلق چی دکانداری کوله تپیان سوه او تر لسلک افغانه و زیاد زیان ورته اوخته ایده. ده پیخه عملینه ظالمان وگنل زیاده اکره پا داده ول عمل سره ده ولس نفرت لاور سره زیادیگی. که څه هم د هرات ولایت بیلابیلې سیمې په دا وروستیو کې د وسله والو نښتو او چاودنو شاهد وي، خو په ښار کې تېرو څو میاشتو کې لومړی پلای یادولی شو چې چاودنې د ښاري سیمې ته ټکان ورکړ.
په هرات کې مو د چاودنې په اړه واوریدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر اوږو دروند پیټی پروت دی، ځکه چې دوی ډېر داسې کارونه هم کوي چې باید ملکیانو کولی، لکه د ښوونځیو جوړول او د عدلي سیستم تنظیمول. اوباما پرون د واشنگټن په مرکزي تالار کې غونډې ته وویل ستونزه دا ده چې امریکا د پوځي برخې په شان پراخه ملکي ډله نه لري. اوباما زیاته کړه چې دی به د یو ملکي ځواک په جوړولو سره دا وضعیت بدل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پېښور کې پولیسو د مومند ایجنسی او نور قبایلی سیمو په سلګونو اوسیدونکو نیولې چې دوی له ډېر مودې راهیسې په پېښور کې میشت ول او هلته کاروبار لري. ځینې چارواکي دغه عمل د قانون خلاف بولي. غلام غوث له پېښور رپورټ راکوي.
په خبر کې د قبایلو د نیولو په اړه چې کله مونږه د فاټا چیمبر اف کامرس د صدر محمد اکبر خان سره تماس ونیولو نو هغه وویل
دلته چې چا شناختی کارډونه چې دی هغه د مومند ایجنسی نه شو شوی دی، هغه خلکو نمونه هلته نه راوړي او دلته ډایرکټ ریټ کوي چاپی وای په خار کې، په پېښور خار کې کم چې هغه د دیزی اوسیدونکو دی. ټیک دا هغه په قبایلی علاقه کې موسیقي هلته جدادونه دي، خو دلته هم د هغه جدادونه دي. نو د هغې دپاره په قانون کې یو طریقه کار دی که ورن ټیم نو ورن به راځي هوم سیکټری لا، هوم سیکټری به بیا لیږي پولیس ته، پولیس به لیږي متعلقه تھانے لا، تھانے والا به غسړی نیسی. خو هغې دپاره په قانون کې په کریمینل پروسیجر کوډ کې یو سیکشن دی، هغې ته وایي 86A. هغه 86A لاندې به هغه مجسٹریٹ ته پیش کوي او هغې چې کوم هغه ورنټ راوړی دی الیگیشن کم چې هغه معنی کم الزامات دي هغه به هغه مجسٹریٹ سره ثابتوي او هغې نه پس که هغه مجسٹریٹ ضروری وګڼي چیرې د ده خلاف سال ته سب مواد شته شپیش بی نیسی. دا بالکل ډېره غیر معیوبه خبره ده.
په دې اړه چې کله مونږ د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرٹری اعجاز مومن سره تماس ونیولو نو هغه وویل
تقریبا چې د تیرو نس ورځو نه په پېښور ښار کې او پېښور خوښه علاقه کې سورا قبائل دی اور اسپیشلی مومن نباغی کے تقریباً جدید سے 400 لگ بھگ گرفتاریاں ہو کرے سیدھا ٹوٹلی انلیگل دی، غیر قانون دی اور دیر مطلب دہت میں زیادہ اگر یہ کسر زیادہ تو ول دی اگر شروع کرے رہے محبت سلسلے کے سکسان رہا ہوں شوی دی اگر منگل پر ہائی کورٹ کے رہے تو جمع کرے رہے کبھی والا خزمنگا دفاتا گرینڈ الائنس اور دسمہ مشران اور کم امائدین دی نو دا خبر ہے څنګه دا قبایل چې دوی 50 کاله پاکستان بغیر تنخانه بغیر توپک نه د دغې پونډو حفاظت کړی دی، د تحریک پاکستان کې چې دوی کومې قربانیانې ورکړې دي، په کشمیر کې چې دوی کومې قربانیانې ورکړې دي، نن په ایجنسو کې د دوی کورونه چې کوم دی رانکړل شوي دي، دوی بېدېکړل شوي دي او نن دوی خالیې ته راغلي دي او دوی د دوی خپلې مزدورۍ کوي او د مومند ایجنسۍ پولیټیکل وینا کړې ده دلته لوکل ټاونو ته او اډمنسټریشن ته چې بوی په کلي کې مومند او قبایل دا نه شي
د اعجاز مومن نه چې کله مونږ دا پوښتنه وکړه چې په دې اړه قبایلی مشرانو د انتظامی سره هم څه خبرې اترې کړې دي او کنه، نو هغه وویل په دې اړه چې مونږ کله د اس اس پی کوارډینیشن مبارک زیب خان سره تماس ونیولو نو هغه وویل چې په چا باندې ستور نوي او شناخته په ډاګه وي نو هغه په پېښور کې هیڅ قسمه ستونزه نه لري. د یادونې وړ ده چې که یو طرف ته د قبایلي ولس په خپلو سیمو کې د وسلوالو او د فوز عملیات دوام لري نو بل طرف ته قبایل په حکومتي واک لرونکو علاقو کې هم د انتظامی له اړخه تنګولې او زورلې کېږي.
و موردل چې په پېښور کې د قبایلي سیمو په سلګونو اوسیدونکو د پولیسو لخوا نیول سوي. د پاکستان پوځ له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغو سیمو کې د وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي چې چارواکي وایي په سلګونو وسلوالې وژلي او د هغوی ګڼ مرکزونه یې ویجاړ کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق کیانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د نوي جنرال ډیوډ پېټرویز د ټاکلو هرکلی کړی او هیله شوله چې نوموړی به په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. باراکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د چهارشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر کوټه ته راغی. نوموړی تیر ورځ په کوټه کې په یو پوځي کالج یا حربي پوهنځي کې پوځي مشرانو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د نوي ټاکل شوي مشر جنرال ډیوډ پېټرویز هرکلی وکړ او ویل چې جنرال پېټرویز تر دوه کلونو له زیاتې مودې راهیسې پیژني او وایي چې نوی ټاکل شوی امریکایي جنرال نه یوازې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان له موقفه نه په شاتوګه خبر دی بلکې هغه په دې برخه کې د پاکستان د قربانو اعتراف هم کوي. د پاکستانی پوځ لخوا په خبره سوی حکومتي خبر کې ویل شوی چې جنرال اشفاق پرویز کې یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له شاملو ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې هغوی د خپلو ګډو هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې سره هماهنګې کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د دا ډول سیاسي ستراتیژۍ او اهدافو ترلاسه کولو ته د لومړیتوب ورکړل شي، چې هغه په خپله د ترهګرۍ د ستونزې څرنګوالی په ګوته کړي او وایي چې له دې ستراتیژۍ او تاکتیک سره د افغانستان ملاتړ ضروري دی. جنرال کیانی هیله مندي وښوله چې د سوات غونډې به د جنوبي وزیرستان خلک هم په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو په هڅه کې مثبته ونډه واخلي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
ورسته په خبرونه کې په درو بجو نه ورسته د ازادي په صفو کې پروګرام خبريږي. خو اوس عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لار چې احمد تکلی وړاندې کوي.
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لار. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2009 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ویکفیلد په عالی ښوونځي کې وویل د مهاتما ګاندی له مبارزې څخه تر ټولو زیات الهام اخیستی. دا خبره هغه وخت وکړه چې پوښتنه ترې وشوه که د نړۍ لمړو او ژوندیو نامتو شخصیتونو څخه یو د ماښام د میلمستیا لپاره غوره کړي، هغه به څوک وي؟
I think that it might be Gandhi, who is a real hero of mine.
زه فکر کوم دا شخصیت په ګاندی وي چې زما ریښتینی اتل دی. د هغه څوک و چې ما ډیر الهام پکې موندلی. دی د مارتین لوټر کینګ لپاره الهام بخونکی و، ځکه که د هند عدم تشدد غورځنګ نه وای نو دلته په امریکا کې به هم تاسو د مدني حقونو لپاره ورته د عدم تشدد غورځنګ نه وای لیدلی.
اوباما وویل ګاندی هغه شخصیت دی چې په ټوله نړۍ کې پر ډیرو خلکو او پر وروستیو څو نسلونو سخت اغیز کړی. ګاندی له برتانیې څخه د هند د خپلواکۍ د مبارزو پر مهال د خلکو سیاسي او مذهبي مشر و. د ظلم پر ضد د ګاندی د مبارزې اساس وسلوال مقاومت نه، بلکې له حاکم نظام څخه د خلکو پراخه بې اطاعتي وه. دا فلسفه د عدم تشدد پر بنسټ ولاړه وه. له همدې لارې د هند خلکو وکولای شوای چې له برتانیې څخه د خپل هیواد خپلواکي واخلي، او همدا مبارزه وه چې په ټوله نړۍ کې د خپلواکۍ او خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د الهام سرچینه شوه. د ګاندی اصلي نوم موهنداس کرم چند ګاندی دی، او د مهاتما لقب چې په سانسکریت ژبه کې د سترې اروا معنی لري لومړی ځل د هند د ستر لیکوال رابندرناث ټاګور لخوا دته ورکړل شو. د ګاندی بل لقب بپو دی چې په ګجراتي ژبه کې د پلار معنی لري. ګاندی ته په هند کې رسمن د ملت د پلار لقب ورکړل شوی، او د اکتوبر 2 چې د ده د زیږیدو کلیزه ده په هند کې د ملي رخصتۍ په توګه منزل کیږي. ګاندی د عدم تشدد له لارې د مبارزې طرحه لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د مدني حقونو لپاره د هندوانو د ټولنې د مبارزې په ترڅ کې مطرح کړه. په 1915 کال کې هیواد ته له ستنېدو وروسته ده په هند کې د ځمکو د لوړې مالیې او تبعیض پر ضد د کروندګرو، بزګرانو او ښاري کارګرانو مبارزې تنظیم کړې. په 1921 کال کې د هند ملي کانګرس د مشر په توګه له غوره کېدو وروسته ګاندی د ټول هیواد په کچه د بېوزلۍ د له منځه وړو، د ښځو د حقونو، د مذاهبو او قومونو د ګډ سوله ییز ژوند، د خلکو د خاصو ډلو د نجس ګڼلو د ختمولو او له اقتصادي پلوه پر ځان د اتکا لپاره کمپاین پیل کړ. خو د دې ټولو په سر کې له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د ګټلو ستر هدف پروت و. دا وخت په هند کې د وطنپالو ازادي غوښتونکو داسې ډلې هم وې چې د برتانوي استعمار پر ضد یې وسله اخیستې وه. خو ګاندی حتی پر دې ډلو هم خپل نفوذ درلود، او هڅه یې کوله چې دا ډلې له تشدد څخه لاس واخلي. هندی لیکوال او ژورنالیست انند سهای د جنګیالیو پر دې ډلو چې برتانوي استعمار تروریستان بلل او ګڼ شمېر یې ترې اعدام کړل، د ګاندی د نفوذ موضوع ته اشاره کوي.
لګاندی مخکې په هند کې چې تابان سوله خوښوونکی هیواد دی، هم د ژمنو وطنپالو ځوانانو داسې ډلې وې چې له برطانوي واکمنۍ سره د مبارزې لپاره یې تروریزم ته مخه کړې وه. برطانویانو د دوی ګڼ شمېر د تروریستانو په نوم اعدام کړل. د هند د ازادۍ بخونکې نهضت ګڼ شمېر مشران د تروریستانو په نوم یادېدل. دوی ځکه اعدام شول چې وسله یې اخیستې وه. خو ګاندی تر دوی ډیر زیات او پراخ نفوذ درلوده. او ده حتی پر دې کسانو چې د تروریستانو په نوم یادېدل هم نفوذ درلود.
د ګاندی د عدم تشدد د مبارزې یو مثال د 1930 کال په مارچ میاشت کې د 1300 کیلومترو په واټن پراخ سولایز لاریون و. دا لاریون په تاریخ کې د مالګې د مارش په نوم ثبت دی چې د هند خپلواکۍ په مبارزو کې ټاکونکې ونډه درلوده او په دې هیواد کې د برتانوي استعمار پر ضد د سولایز مقاومت پیل ګڼل کیږي. د احمد آباد له سبرمتی اشرم څخه د ګجرات ډنډی نومي سیمې ته دا مارش په هند کې د مالګې پر تولید د برتانوي هند لګول شوي انحصار په وړاندې د اعتراض لپاره د ګاندی د نه همکارۍ د غورځنګ لخوا تنظیم شوی و. د ګاندی اخلاقي اصول عدم تشدد د ګاندی د هڅو یو ډیر مهم اصل و. که څه هم د عدم تشدد فلسفه له ګاندی مخکې هم وه، خو دی لومړنی څوک و چې دا نظریه یې په پراخه کچه د سیاست په ډګر کې عملي کړه. د عدم تشدد فلسفه هم په توحیدي ادیانو لکه په اسلام او عیسویت کې او هم په هندي ادیانو لکه هندویزم، بودیزم او جینیزم کې لرغونی اساس لري. د ګاندی په نورو مهمو اخلاقي اصولو کې چې د بتل خپلو پیروانو ته د هغو د رعایت سپارښتنه کوله یو رښتینولي ده. ګاندی خپل ټول ژوند د حقیقت موندنې ستر هدف ته وقف کړ. د هڅه کوله دې مقصد ته له خپلو اشتباهاتو څخه د زده کړې او پر خپل ځان د تجربو له لارې ورسیږي. ده د خپل ژوندلیک لپاره دا سرلیک غوره کړی و، زما د حقیقت تجربې. ګاندی په دې عقیده و چې انسان باید لومړنۍ مبارزه په خپل ځان کې دننه پیل کړي او مهمې برخې یې پر خپل نفس، ویره او تزلزل غلبه ده. د خپل عقاید په دې لنډه جمله بیانول چې ویل به خدای حقیقت دی، خو وروسته دا بیان بدل کړ او وی ویل چې حقیقت خدای دی.
I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists.
زه خدای پاک د یو خالص بخون کې موجود په توګه لیدلی شم، ځکه زه وینم چې د مرګ په زړه کې ژوند، د درواغو په زړه کې حقیقت او د تیارې په زړه کې رڼا راڅرګندېږي. نو په همدې دلیل زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې خدای ژوند دی، خدای حقیقت او رڼا ده، خدای مینه ده او تر ټولو غوره ښېګڼه ده.
د ګاندی د عقایدو یوه بله برخه پر ځان کنټرول یا د هندي روایتو پر بنسټ برهماچاریا دی. ګاندی پر خپل ځان د کنټرول اندازه له بېلابېلو لارو معلوموله او په دې برخه کې یې ډېرې تجربې وکړې چې له میرمنو سره په یوه کوټه او وروسته بیا په یوه بستر کې خوب یې یوه برخه وه. دی له دې ټولو تجربو بریالی ووت او په دې اړه یې په خپلو لیکنو کې په تفصیل سره خبرې کړې دي. د ده په نظر د مخالف جنس په موجودیت کې فعال تجارت پر خپل نفس د بشپړ حاکمیت په معنا ده. د ګاندی یو منلی شاګرد د تاتریا بال کرشنا کالیکار په وار وار ویلي و چې له ښځو سره د ګاندی تجربې له سره تر پایه داسې پاکې او سپېڅلې وې لکه د مور شیدې. د همدې تجربو په لړ کې ګاندی په 46 کلنۍ کې که څه هم واده کړی و، خو د تجارت ژوند یې غوره کړ. د پر خپل نفس حاکمیت یا برهماچاریا له خدای سره د نږدېتوب او د ځان پیژندنې یوه وسیله ګڼله. د غوښتل مجرد پاتې شي څو د شهوت پر ځای مینه زده کړي. د ګاندی په نظر برهماچاریا پر خپلو حواسو، افکارو، وینا او عمل د بشپړ حاکمیت معنا لري. سادهګي د ګاندی په نظر یو بل مهم اصل دی. د تل دا خبره کوله چې هغه کسان چې د خلکو خدمت کوي باید ساده ژوند ولري. د دا اصل لومړی ځل هغه وخت عملي کړ چې لویدیځې جامعې له ځانه لرې کړې او هغه جامعې واغوستې چې د هند د ډېرو بېوزلو خلکو خوښېدې. ځکه لویدیځې جامې د ده په نظر شتمنو خلکو اغوستې. د به په هره اونۍ کې یوه ورځ په بشپړه چوپتیا کې تېروله، ځکه د ده په وینا د دې تجربې په وسیله د آرامي احساسوله او ښه اورېدونکی ترې جوړېده. ګاندی په خپل کتاب کې وایي کله چې ناامیده شم رایاد شي چې په ټول تاریخ کې حقیقت او مینه بریالي شوي دي. کله ناکله ظالمان او قاتلان هم وو چې د څه وخت لپاره بریالي ګڼل شوي خو په پای کې تل مات شوي دي. ګاندی که څه هم د هندویزم یو پیره و، خو په دې نظر و چې ټول ادیان مساوي دي او ځکه له خپل مذهبه د ده د اړولو ټولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې. دا د ده وینا ده چې ویلي و دا امکان نه لري چې یو سړی د درواغجن، ظالم او د نفس غلام وي او ودې وایي چې خدای د ده پر لوري دی. د اسلام په اړه به ګاندی ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویناوې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول بشریت لپاره د حکمت او معرفت یوه سرچینه ده. د ژوند په وروستیو کلونو کې کله چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا دی یو هندو دی، د ځواب ورکړ هو زه یو هندو یم، زه یو مسلمان یم، زه یو عیسوی، یو بودایی او یو یهودیم. گاندی غوښه نه خوړه او یوازې ترکاري به یې خوړه. پاچا خان چې د ګاندي نږدې ملګری و هم د غوښې له خوړلو پرهیز کاوه او تل به یې د خمتا ساده جامې اغوستې. دا و په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ مبارز مهاتما ګاندي د شخصیت خصوصیت چې خپل هیواد لوی هندوستان یې د همدې فلسفې په مټ له برطانوي استعمار څخه آزاد کړ. نن ورځ په ټوله نړۍ کې ګاندي ته د یو ډیر ستر او بې ساري شخصیت په سترګه کتل کیږي او د ده د فلسفې اغیز تر نن ورځې د نړۍ پر ډیرو نهضتونو شته. د دې اغیز مثالونه په شلمه پیړۍ کې په امریکا، جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې ولیدل شول چې د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د دې لړۍ په راتلونکو برخو کې به خبرې پرې وشي. اوس زه احمد تکل اجازه غواړم. د خدای پامان.